یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبری مجله کې به د نور موضوعات ترڅنګ واورئ چې افغان حکومت وایي نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې هم لاس لري. زه اجمل تورمانی ما د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار ملګرتیا کوي. خو اوس خبرونه چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې ټاکل سوی ولسوال وژل سوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلورو ولسوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان او د بنګلادیش د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید نن سهار پیل سوی د باران د ورېدو له امله وځنډېده، او د روسیې جمهور رئیس به د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره نن وګوري. پوره خبرونه واوریده. سیمه ایز چارواکي په فاریاب کې وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسوال طالبانو له لورې ټاکل سوی ولسوال او څو نور وسوال په یوه حمله کې وژل سوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالحکیم یورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د ملا سرور په نوم د طالبانو د قومندان له څو نورو کسانو سره په هوایي برید کې ووژل سو. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړي. المار د میمنې ښار ته نږدې پرته ولسوالۍ ده چې د وسوالو طالبانو پراخ فعالیت هلته وخت په وخت په پورتونو کې راځي. د افغانستان د دفاع وزارت په ننګرهار کې د خوګیانو په ولسوالۍ کې د داعش د څلور وسوال د وژل کېدو خبر خپور کړی دی. د دې وزارت ویاند فواد امان نن سهار پر ټویټر لیکلي چې په خوګیانو کې د داعش وسوال په هوایي عملیاتو کې ووژل سو. د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د رپورټونو پر اساس د داعش وسوال د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې په خاص ډول په ننګرهار او نورستان کې د نورو سیمو په پرتله ډېر فعال دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان کې به تصفیوي عملیات تر هغو ادامه پیدا کړي چې دغه ولایت په بشپړ ډول له وسوالو طالبانو پاک سي. د دفاع وزارت مرستیال فواد امان تېره شپه د ازادي راډیو ته وویل چې په دریو اونیو کې د بدخشان درې ولسوالۍ له وسوالو بېرته نیول سوي دي.
ولسوالیای کرانمنجان،
ولسوالیای وردوز، کرانمنجان، وردوز، یاو یمگان مولا طالبانو نیولی. د دې ترڅنګ مو په لسکونه سیمه هم د طالبانو د شتون پاکی کړی دی. په دې ترڅ کې طالبانو تر ډیر تلفات هم وکړي. د کلیدي او مهمو کسانو په شمول 200 کسان وشل شوي دي.
وسوال طالبانو په بدخشان کې د وضعیت په اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې په بدخشان کې د لاجوردو ستر کان او شاوخوا ته سیمه له وسوالو طالبانو ونیوه. د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د لوبډلې مسابقه چې باید د سهار په 10 بجو د کابل په وخت پیل سوی وای د باران د ورېدو له امله وځنډېده. افغانستان او بنګلاديش د آسیا د کرکټ د جام لپاره په نیمه پای لوبو کې له یو بل سره مخامخ دي. بله نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل به د هند او سریلانکا ترمنځ وي. د دواړو مسابقو ګټونکي به بیا په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د کرکټ شورا اوس پر د کرکټ شورا په یو لس نیمو بجو زیری وکړ چې باران درېدلی او د په سیمه کې کارګران د لوبې له میدانه د پلاستیکي ترپالونو په لرې کولو لګیا دي چې بیا وروسته لوبه پیل سي. د مسابقې د سریلانکا په لویدیځ کې د هغه هیواد د پلازمینې کولمبو د موراتو په سیمه کې کیږي. ټاکل سوی چې د روسیې جمهور رئیس د سوچی په ساحلي ښار کې د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د اسرائیلو د صدراعظم دفتر په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې به د اسرائیلو او روسیې په پوځي همکارۍ ټینګار وسي او د سوریې پر وضعیت به هم خبرې وسي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل انتخاباتو ته تیاری نیسي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دفتر په یوه بیان کې ویلي چې دواړه مشران به په دې لیدنه کې د دوړخیزو اړیکو پر ښه کېدو غور وکړي. تر دې وړاندې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د اګست په میاشت کې اوکراین ته تللی و. دا په تېرو دوو لسیزو کې اوکراین ته د اسرائیل د یوه صدراعظم لومړنی سفر و. نتنیاهو په دې سفر کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر ګډو هڅو هم ټینګار کړی و. د ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې پر پولند د 22 F-15 جنگی جټ الوتکو پلورلو پریکړه تصویب کړه. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگی جټ الوتکې دي او پولند د ناټو یو مهم غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د الوتکو د پلور دا معامله باید د امریکا د کانګرس لخوا اوس تایید شي، وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین څخه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه لاندې کړه او د دې هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. وارسا په پرلپسې ډول خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي دي. پولند همداراز د ځینو اندېښنو په څرګندولو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتنه کړې چې د اروپایي ټولنې په دې غړي هیواد کې د یوه دایمي پوځي اډه جوړه کړي. او پولیسو د اوکراین د تر ټولو ستر بانک پرایویټ بانک په مرکزي دفتر د جنایي څیړنو د یوې برخې په توګه چاپه وهلې ده. همدا چاپه د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې وهل شوې وه چې په همدې ورځ د پولیسو نړیوال صندوق د نوي پور د پروګرام پر سر د خبرو د پیل لپاره کیف ته خپل استازي واستول. د اوکراین د دې پور ورکوونکي بانک په مرکزي دفتر د پولیسو په دې چاپه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونه ښکیل دي. پرایویټ بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په د مرکزي دفتر د تلاشۍ جواز سیمه ییزې محکمې ورکړی و. راپورونه وایي د پولیسو دا چاپه له هغې څېړنې سره تړلې ده څو معلومه کړي چې آیا د دې بانک چارواکو د استخدام او مشورې له سیمه ییزو او نړیوالو کمپنیو سره د موافقو په نهایي کولو کې له خپلو صلاحیتونو تیری کړی که نه. پرایویټ بانک په 2014 میلادي کال کې د پیسو د نړیوال صندوق په ملاتړ ځکه ملي شو چې د پور ورکولو خطرناک چلند د اوکراین دا بانک د میلیاردونو ډالرو د کمبود سره مخامخ کړی و.
له فرشتي جلال زینا په مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشاند ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او آر جی هم اوریدلی شئ. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس لري.
له ترهګرۍ سره مبارزه ټولې نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه وانډه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان کبیر حق مالو په پکتیا کې خزی دوی ته د کاري فرصتونو د نشټون لامل شکایت کوي.
موږ ډیر زیات خويندې لرو چې هغه لیسانس دی مګر دوی کاري زمينان دوی ته نه د برابر سي.
خو په غزنی کې بیا لبل ستونزې وایي.
په غزنی ولایت کې په کوم سیمو کې چې هلته امنیت نه وي خزینه سوای کوي سي ورې خپل انتخاب کې.
د خزو د ستونزو او غوښتنو سربیره په دوهمه نیمایي کې د مخکښو خزو 19 پروګرام هم لرو ملتیا وکړي. او ده هم د خبرونه لومړی موضوع. افغان حکومت وی نه یوازې له امریکا بلکې له ټولې نړۍ سره د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې هم لاس لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا د ولسمشر ټرمپ طالبانو ته د خبرداري په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو د فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي. خو طالبان بیا څه وایي؟ نور په دې اړه جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې چې همدا اوس د کابل له سټوډیو را سره ده. بله فیروزه جان، مهرباني وکړئ.
بله تورمان صاحب، لکه څنګه ستاسو ویلي، وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر د 11مې د حملو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا طالبان ته خبرداری ورکړ چې دوی به په بېساري ډول وځپي. که څه هم د افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوازې دومره وایي چې له ترهګرۍ سره مبارزه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې نړۍ مسؤلیت دی. د دغې شورا بیان کبیر حقمل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو هیوادونو او قوتونو د فشار وارد شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي.
له ترهګرۍ سره مبارزه یوازې د افغانستان مبارزه نه ده، د ټولې نړۍ د زکټول نړۍ باید پکې صادقانه وانډه واخلي، او خصوصا پر هغو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو باندې فشار راوړي چې هغوی د ترهګرۍ ملاتړ کوي، ترهګرۍ ته ځای ورکړي او له ترهګرۍ نه د خپلو اهدافو ته د رسیدو په توګه استفاده کوي.
ښاغلی حقمل وایي که چیرې طالبان له ترهګرو خپله لاره بیلوي، افغان حکومت ورسره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي پوځیانو عملیات دومره شدید شوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل شوی. ښاغلی ټرمپ په خپله پرنۍ وینا کې دا هم ویلي چې که چیرې ترهګر بیا ځلې پر امریکا د حملو نیت وکړي، داسې قوت سره به مخ شي چې تر دې مخکې یې ساری نه و. د وویل که د هر دلیل له مخې هغوی بیا زموږ هېواد ته مخه کړي، موږ به ورپسې د نړۍ هر ګوټ ته چې وي ولاړ شو او له داسې قوت څخه به ورنه استفاده وکړو چې د امریکا متحدو ایالاتو مخکې کله هم نه وای استفاده ترې نه وه کړې. زه حتی د اټومي ځواک خبره نه کوم، هغه څه چې ورسره به مخ شي کله به هم نه وي لیدلي. دا د ډونالډ ټرمپ خبرې وې. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو خبرو په غبرګون کې وویل چې ډېر ژر به دوی پر دغو څرګندونو پښیمانه شي او دوی پر وړاندې به حملې او بریدونه لا زیاتېږي. همدارنګه د القاعدې شبکې مشر الزواهری هم له شهاب میډیا فاونډیشن نه په یوه 3 دقیقې خپره شوې وینا کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د غرب پر وړاندې دې حملې لا زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یکشنبې په شپه د امریکا ولسمشر د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ له 9 پړاوونو وروسته د سولې خبرې لغوه کړې. ښاغلی ټرمپ دا پریکړه د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو د پنجشنبې ورځې تر ځانمرګې برید چې له امله یې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 2 کسان ووژل شول وکړه. بله تورمان صاحب.
بله ډیره ډیره مننه فیروزه جانې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه به د افغانانو او ملکي وګړو په وژلو سره پای ته ورسیږي. له ښاغلي اعظمي سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه او د بریدونو زیاتېدل به پر افغانستان څه اغېز ولري. ښاغلي اعظمي وایي
داسې اخطارونه یو بل ته زه فکر کوم دا واضح په دې معنا ده چې په افغانستان کې جنگ ادامه پیدا کوي او قیمت یې افغانان ورکوي او دا د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو څه خبر نه دی. په دې کې زه فکر کوم چې د نوي جنگي سیزن کې پیلېږي طالبان به په دې کې ډېر زیات تلفات وی د په خواب نه بغیر هغه قوت چې دی درلودي زه فکر نه کوم چې دی وکولای شي پر یو هدف پوری خپل نظامی عملیات زیاتوي، مګر دغه به یوازې نظامی ارخی وی. زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ به هغه پیسې چې د په جنگ کې مصرفېدلې هغه به دومره نه وي. دا اکثره به د امریکا فشار به په هوایی بمباریو ډرون سترایکس باندې همدارنګه په دغه کې ډیر وی. زه فکر کوم د امریکا خپل مداخله په مساکین په جنگ کې ډېر محدود وي او جنگ به افغانان کوي او وژل کیږي به متاسفانه افغانان. نو زه فکر کوم چې د دې سره نه یوازې چې نظامی تلفات په شمیره به زیاتېږي، بلکې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو هم امکانات ډېر لوړ دي. او کله چې ملکي تلفات زیاتېږي نو بیا دا په دې معنی ده چې زیات خلک به د مخالفینو سره ځکه چې چونکی دولت او د ولستر مابینز وو واټ دې تیر
ازمه سب تاسو څه فکر کوئ چې اوس د دغه ملکی مرکزوب له د مخنیوي د لپاره په خپل افغان حکومت ته هغه بنسټونه چې د ملکی مرکزوب له د مخنیوي مسولیت لري دوی ته څه کول پکار دي؟
موږ خو دا سې دی چې ډېر فعال یا داسې هلی ځلې یو داسې بنیادونه نشته چې هغه دې داسې انسټیټیوشنز نشته داسې بنیاد نشته چې هغه دې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره واقعا کار وکړي. که تاسو وګورئ په 2009 کال کې متاسفانه د ملکی تلفاتو شمیر تر بل هر وخت زیات و او په دې کې نه یوازې چې هغه عملي چې طالبان هغه کې وژل کیږي بلکې د دولت او امریکا په عملیاتو کې وژل کیږي. نو زه فکر نه کوم چې ملکی افراد دي ملکی وګړي دي ډېر زیات خوندي اوسېږي په دې نوي جنګ سیزن کې او د نه یوازې چې په خوام نه اوس په شمېره لا هم زیاتېږي. ستون چې دا هرې خوانه کم پکې نو دا په دې معنی ده چې په د نوي تاکتیکونو او د نیو لارو چارو سره راځي خپل نظامی قوت وشي او په دې کې به اخر ورځ کې افغانان د متاسفانه قیمت پرې کوي.
بله د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خدرمن اوریدونکو، او اوس هم یو بهرنی موضوع. یو شمیر عرب او مسلمانو هیوادونو نن د اسرائیل د صدر اعظم د هغو څرګندونو په اړه غبرګون ښودلی چې وایي که بیا پر دې پوست وګمارل شي د لویدیځې غاړې یوه مهمه برخه به الحاق کړي. تمه ده راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې عمومي انتخابات وشي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده. فریبا جانې، که مهرباني وکړي دا ووایي چې د دغو هیوادونو غبرګون څه دی د بنیامین نتنیاهو د څرګندونو په اړه؟
مننه کوم ترمن صاحب. د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټوله کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اعلان یو خطرناک تحول بللی دی او وایي چې دا د اسرائیل لخوا د یو نوي اشغال څرګندوي کوي. دوی د غرض د یوې اعلامیې په خبرولو سره خبرداری ورکړی چې د دوی په خبره د دې خطرناک غیر قانوني او غیر مسؤلانه اقدام نتایج به دا وي چې د سولې د پروسې چانسونه کمزوري کوي. د اردن او فلسطین چارواکو ویلي چې دا ډول هر اقدام وژنې ته لار هوارولی سي او د سولې ټوله پروسه له منځه وړلی سي. دمشق هم د اسرائیل د صدر اعظم دا څرګندونې په کلکه غندلې دي. البته د سوریې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا دا ډول احتمالي اقدام د هر ډول نړیوال تړون پر خلاف دي. د سوریې نږدې متحدې روسیې هم د دې پلان په اړه خبرداری ورکړی دی او وایي چې کېدای سي دا سیمه دا کار په سیمه کې تاوتریخوالی ډېر کړي او هغه هیلې راکمې کړي چې د اسرائیل او ګاونډي عرب ترمنځ د سولې په اړه رامنځته شوی دی.
ډیر ډیر مننه فریبا جانې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو ولایتونو ته. د پکتیاوال انجونې وایي لوړې زده کړې لري څو بیکاره په کور ناستې دي. په پکتیا کې یو شمېر انجونې وایي چې د لوړو زده کړو له ترلاسه کولو وروسته بیا هم د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله په کور ناستې دي او د افغان حکومت تر څنګ د پکتیا له ولایتي ادارې غواړي چې تر لاس لاندې ریاستونو کې د جندر اصل مراعت کړي او په هغو بستونو په شرایطو برابرې میرمنې وګماري چې افغان ولسمشر ښځو ته ځانګړې کړې دي. احسان آریان په دې اړه راپور ورکوي.
که څه هم ولسمشر غنی د خپلې دورې پر مهال په ډیرو کلیدي بستونو کې نوي ځوانان په دندو وګمارل او په سیاسي چارو کې ډیره ونډه ورکړه، خو د افغانستان په جنوب ختیځ کې پروت د پکتیا ولایت یو شمېر نجونې بیا له افغان حکومت او ولایتي ادارې ګیله لري چې دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو په برخه کې لازمه پاملرنه نه ده شوې. دوی وایي په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې نجونې شته چې لوړې زده کړې لري خو په کور ناستې دي. پروانه پکتین او نگاه ژوند د دولت هغه فعال انجونې دي چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کاري فرصتونو له نشتوالي شکایت وکړ.
په دې وخت کې الحمدلله خويندې ورونه لیسانس دي او دوی د پنتون په کچه تحصیل لري. اکثره ادارو کې چې موږ خپل وینم الته ملګرتیا یا شناخت پالل کیږي، دغه په اساس باندې هغه کسب بنل کیږي.
نوم می نگاه ژوند ده. په پکتیا ولایت کې مدني فعال یم. موږ ډیر زیات خويندې لرو چې غل لسانس دي، مګر دوی کاری زمينان دوی ته نه برابر سي کوي. هم هغه ګمارنې دقیق نه دي، نو هغه کسان چې استعداد لري ورته لري هغه پاتې سوي دي له وظیفونه له دندو نه. دوی اوس فل حال بیکاره ګرځي.
د پکتیا د ولایت مقام د جندر مسوله مسکا منګل یا د ستونزې منی وایي چې د فرصتونو په ایجادولو سره به هڅه وکړي څو په لوړو بستونو د پکتیا نجونو او میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ستونزې شته دي دلته. مثلا بسته ولایت په سطحه یوازې د ښځو چارو رئیس لرو. که چیرې دا زمینه برابره شي نور ریاستونه یا نور کلیدي بستونه میرمنو ته برابر شي، خو میرمنو کې دا وړتیا شته چې په لوړو او کلیدي بستونو کې کار وکړي.
د پکتیا دولت مقام د جندر مسوله کته هم په دولت کې د هغو نجونو شمیر زرتنه بولی چې د بهنه د ریاست ترڅنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په دندو بوخت دي، خو د دولت نجونو د کافي نه بولی او په اړوند ادارو کې د کاري فرصتونو د زیاتوالي او د جندر د اصل د تطبیق غوښتونکي دي. احسان ریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl www.pakhtiawalayat.org.
د خزو د سونځې په موضوع کې پاتې کېږو. په غزنی کې خزې پرتلونکو ټاکنو کې د ګډون په موخه خپله ونډه کمرنګه ګڼي چې لامل یې ناسم امنیتي وضعیت، کلتوري محدودیتونه، د رایې اچونې د مرکزونو لرېوالی او ځینې نور موضوعات بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور ورکوي.
د غزنی ولایت یو شمېر ښځینه فعالانې وایي که ښځو ته د رایې ورکولو پر وخت د امنیت ټینګښت زمینه، ټاکنیزو مرکزونو ته په اسانۍ سره لاسرسی او د رایې پر وخت د ښځو عکسونه نه اخیستل په نظر کې ونیول سي، بیا به نور ښځې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. 18 کلنه فرشته وایي ښځې زیاتې لیواله دي چې رایه ورکړي، خو د رایې اچونې لپاره له مرکز څخه پرته په ولسوالیو کې د ښځو لپاره هیڅ زمینه نه ده مساعده.
په غزنی کې خو ښځې ډېر آماده سي رایه او خپل آینده وټاکي، خو د ډېرو نامناسبو حالاتو له خاطره، ځکه چې په اطرافو کې په غزنی ولایت کې په کومو سیمو کې چې هلته امنیت نه وي، ښځینه سوای کوای سي وری خپل انتخاب وکړي او هغه څوک چې دی غواړي سي وټاکي هغه نه سوای ټاکلی دی.
ولس کلنه هم عراب په دې نظر ده چې ډېرې لږې ښځې به وتوانېږي چې رایه ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل، زما په ګډون هغه مېرمنې چې زمینه ورته مساعده ده داسې چا ته د رایه ورکړي چې د ښځو له حقونو څخه هم دفاع وکړي.
زه ډېر ورته خوشحاله یم چې زه رایه ورکم او موږ داسې کس ته رایه ورکوو چې د سړو تر څنګ د ښځو له حقوقو هم دفاع وکړي.
په غزنی کې د ښځو چارو ریاست هم مني چې د ښځو په وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي، خو هیله مندې ښیي چې دا ځل به هم د دغه ولایت ښځې په ټاکنو کې د تیر په څیر برخه واخلي. د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی وایي که د ټاکنو پر وخت د ښځو امنیت ته ځانګړې پاملرنه وسي او ورته مهالونه زیات سي، نو ټولې هغه مېرمنې به په ټاکنو کې برخه واخلي چې سټیکرونه یې لګولي دي.
خزه باید دا د غوی حق ده چې ګډون وکړي او خپل ولسمشر ته رای ورکړي. موږ یې امیدوار یو چې خزم ګډون وکړي.
بل لور ته د غزنی د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې په دغه ولایت کې تر ډیره د ښځو په وړاندې ستونزې هواري کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بلال احمد ستانکزی ازادي راډیو ته وویل، په ټاکنو کې د ښځو ونډه خورا اړینه ده او دوی هڅه کوي چې د ښځو لپاره د امنیت ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې کړي.
د نوملیکنې په دوران کې د ښځو اشتراک په ډېر کامیابي سره و چې د 2,015,119 نوملیکنې له جملې څخه 9,315 زنانو اشتراک وکړ په نوملیکنه کې.
مدني فعال خدیجه روحانی بیا وایي که په غزنی کې د ښځو لپاره د رایې ورکونې په وخت د امنیت ټینګښت تر څنګ ټولې اسانتیاوې برابرې سي، نو هغوی به په پراخه توګه په ټاکنو کې ونډه واخلي.
دوی نشي کولای خپل انتخاب وکړي که په کلي کې سایټ فعال سي یا په مسجد کې سایټ فعال سي او د هغوی امنیت ټینګ سي. زما په نظر هر مېرمن دې ته حاضره ده چې راسي خپل رایه واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی له امنیتي پلوه له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونو نسمو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم یو اقتصادي موضوع. ولسمشر غنی ګاونډي هوادونو ته په ښکاره خبرداري ورکړ چې له دې وروسته به د افغانستان د تالکو د ډبرو او جړغوسیو په قاچاق بریالي نشي. نوموړي چې پرونې په یو لړ مراسمو کې خبرې کولې ویل چې د جړغوسیو د قاچاقو له مخنیوي سره هم مهاله د وچې میوې قیمت هم 10 چنده لوړ شوی دی. د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د تالاکو ډبرې او جلغوزي تر دې وړاندې پاکستان ته قاچاقېدل. فیروزه عزیزی له نورو جزئیات سره.
د حیرتانو د بندر له لارې د لومړنۍ محمولې له انتقال وروسته چې ډیری برخه یې د تالکو ډبرې جوړوي، ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د قاچاق مخه یې نیولې. نوموړي په همدې اړه مراسمو کې وویل د جلغوزیو د قاچاق مخنیوي هم شوی.
تاک ما قاچاق میشو امروز نه جلغوزی ما قاچاق میشه.
دی وای زموک تاک با قاچاقی دل نن مونه جلغوزی قاچاقیگی او نه هم تاک. هغو گاونډیو هیوادونو چې زموک په قاچاق شوی مالونو حساب کوه دروازې دی وتړي او بیا د فکر وکړي.
افغان به ارزش جنس خود میفهمه.
ښاغلی غنی واګه بندر ته په اشاره سره وویل چې پاکستان ته یې ویلي که دا بندر پرانستل شي د مرکزی آسیا لار به د پاکستان پر وړاندې وتړي. د نوموړي په خبره واګه بندر اوس پرانستل شو. ولسمشر غنی پر آزاد ترانزیت ټینګار وکړ او ویې ویل د ټولو هیوادونو په ګټه دی او نه باید د ترانزیت بحث سیاسي شي. د ملي یووالي حکومت د ترانزیت د زیاتوالي او اسانتیا د برابرولو ترڅنګ هوایی دهلیزونه لدینو هیوادونو سره پرانستل. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې ناسته کې وویل چې د هوایی دهلیزونو له پرانستې وروسته 103 پروازونه یو شمېر هیوادونو ته ترسره شوي.
موږ تر اوسه پورې 103 پروازه کړي دي او په دې 103 پروازه کې 8,415 تنه موږ د افغانستان تازه میوه سبزیجات همدارنګ وچه میوه او زعفران خصوصا او نباتات طبي ټول هیوادو ته دغه کړي دي چې تقریبا د دوی دغه له مخې نه حتی موږ سچې اسناد دي د تجارانو سره 101 میلیونه ډالر په ارزښت باندې دا مال تللی دي.
د مهال افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې له هند، قزاقستان، ترکیې، عربستان او ځینو نورو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري.
قدر منو اوریدونکو اوس هم ستاسو له ثبت شو پیغامونو څخه چې ازادي رادیو ته مو ثبت کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
محبوب الله د کوناډ ولایت مارونګي ولسوالۍ خبرې کوم. زمونږ تر یو کال نزدې اوسه چې دغه ریبا پایا بند ده. د حکومت نه دا درخواست چې زمونږ دغه مشکلات ختم کړي. وسلام. زما احمد یسا د هلمند ولایت څخه پیغام درسوم. دغه زموږ د هلمند په ولایت کې د 4-5 کاله کېږي املاکي کارونه بند دي. اشرف غني څخه خلکو مکتوبونه راوړي دي چې املاکي کاري نه دی. خو د دې ولایت والي صاحب او ښاروال صاحب په دې کې هیڅ اقدام نه کوي. خلک لاس تر زنې ناست دي. بېکاره منظوران، سیمېټ والا، سیخ والا. نو دغه معلومات مشترک دي چې په دغه څه وجه ده چې د املاکي کار بند دی او 4-5 کاله کېږي چې دا کار نه لکېږي. وجه چې شته د خدای په امان.
سید خبرې کوم د کابل ولایت ولسوالۍ باګرامۍ نه. دغه کوم پروګرام چې د ټرمپ لخوا لغوه شو دا ډېر ښه کار وشو، ځکه چې آینده طالبانو ته یو پینټ ورکول کېده او دې پینټ نه دوی په استفادې سره په افغانانو نور وحشت او ظلم زیاتو. نو د دې وجه نه دغه یو ښه کار وشو. په کار ده چې دغه آینده امریکا په پاکستان فشار زیات کړي چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ماجرونه چې په پاکستان کې اوسي د وسیلې په حساب کار اخلي او دلته د هغوی نه کار اخلي. په کار ده چې په هغو باندې دا فشار زیات شي. وسلام.
محمد سلیم قلندری هم له کابل مسئی نه کابل مسئی ولسوالۍ کې د این ټی این شبکه کار نه کوي. لکه چې زموږ ستونزه شریکه کړی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو تاسو کولی شئ خپل پیغامونه په 0023 میری باندې لمک سره ثبت کړئ. تاسو پیغامونه به ان شاء الله چې په وار سره هر ورځ د ازادۍ رادیو په بیلابیلو خبرونو کې خبريږي. دوستانو کم راپورونه او کم خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو دغه راپورونه او خبرونه د ازادۍ رادیو په فیسبوک پاڼه کې دغه شند ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې ازادۍ رادیو ټکی کام او ازادی رادیو او آر جی کے هم اوریدل شوی. د ازادی رادیو پر اتلونکو خبرونه کې به مول نور موضوعاتو له تازه موضوعاتو چې د افغانستان له بیلا بیل ولایتونو زموږ خبريالان په کار کوي او د غراپورونه مخترلېږي د تاسو ته خبرو کو. د غشان هیرمون شي چې د خبرونه په دوهم نیمای کې د مخکخو خزو ونیس پروګرام هم تاسو ته خبرو. د پروګرام فرشته غنی وړاندې کوي. قدرمن اوریدونکو اوس کرار کرار د خبرونه نیمایي ته نږدې کیږو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دي. زموږ همکار فرشته جلالزی استودیو ته راغلی ده. دای به تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریک کړي. خو مخکې دی چې فرشته جلالزی تاسو سره د مهمو خبرونو لنډیز شریک کړي، باید تاسو وایم چې د مازیګر په 4 بجو یو ځل بیا زه اجمل تورمان له نمو موضوعاتو سره له تاسو سره یم، او دغه نوي راپورونه چې را رسیږي دا به انشاءالله تر تاسو در ورسوو. اوس لکه څنګه مې چې وویل، د افغانستان په وخت 12:30 بجې کیدونکې فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلې ده او د مهمو خبرونو لنډیز له تاسو سره شریک کړي.
په فاریاب کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د المار ولسوالۍ لپاره د وسلوال طالبانو له لورې نومول سوی ولسوال او څو نور وسلوال په یوه حمله کې وژل سوي. د فاریاب د پولیسو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لخوا د المار ولسوالۍ لپاره ټاکل سوی ولسوال ملا سرور نومیده، او د ایلا څو نور کسان سره په هوایي حمله کې وژل سوی. خو سوال طالبانو په دې اړه څه ویلي؟ د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د داعش 4 وسلوال وژل سوي دي. د وزارت ویاند فواد امان نن پر ټویټر لیکلي چې په خوږیانو کې د داعش وسلوال په هوایي عملیاتو کې وژل سوي. د دې خبر نور جزئیات نه دي خبر شوي. د ټاکل سوی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د سوچی په شهر کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. سوچی د روسیې یو ساحلي شهر دی. دا لیدنه د اسرائیلو د انتخاباتو په درشل کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر پولاین د 2 F-15 جنگی جت الوتکو د پلورلو پریکړه کړې ده. دا د امریکا تر ټولو پرمختللي جنگی جت الوتکې دي او پولاین د ناتو یو مهم متحد غړی دی. د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د الوتکو دغه معامله به باید چې د امریکا د کانګرس لخوا هم تایید شي.
فرشته جلال زینا په مننه. اوس هم فرشته غنی او د مخکه خوځو پرګرام
مخکخی خزی.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخ خزی خبرونه ته هرکلی کوم. د نن د مخکخ خزی په خبرونه کې سره د ماشومانو د ادبیاتو د بنسټ مشره نیمه غنی میلمنه ده. نیمه غنی له خوانځي ورستا کله چې کابل ته راغله، د خونکو د روزنې په پروګرام کې ګډون وکړ او په بریالیتوب یې 14 او 14 ټولګي پایته ورسول. نیمه غنی له هغه ورستا د خونې او روزنې په هنتون پایل کړ، خو تر څنګ د سید جمال الدین افغان تجربه وی خوانځي کې د افغان ماشومانو په زده کړو بوخته ده. تر اوسه پورې 14 چاپ شوي اثرونه لري چې ډیره یې ماشومانو ته لیکلي دي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د ولسمشر غنی لخوا د اتل ملالۍ میډال هم اخیستی دی. تر څنګ یې ځینې نور ستاینلیکونه هم اخیستي چې په دې خبرونه کې به پرې بشپړ بحث ولرو. اغلی غنی، تاسو ته خراغلاس وایم. خوشاله چې خبرونه کې تحصیل ځان سره لرو.
مننه فرشته جان، زه هم خوشاله یم چې نن ورځ یو ځل بیا د ازادۍ رادیو د محترم اوریدونکو سره په پروګرام کې ګډون کوم او د هغوی سره د سره خاله کوم.
لومړی غواړم ستاسو په ورستۍ اثرونو باندې خبرې وکړو. څو کتابونه مو په ورستۍ کې چاپ کړل؟ کوم شمیرې چې لمون سره دي شاید لاس 12 ته ورسیږي هم دسته؟
د ورستۍ کې ملاس کتابونه چاپ شول چې د کتابونو کې 15 پښتو او 15 دری چې هغه کتابونه تقریبا په دواړو ژبو دي. او دا کتابونه د ماشومان لپاره کوچنۍ انځوریزي کیسې دي او کوچنۍ کتابونه دي. خو دغه نه مخکې مې یو بل کتاب چې هغه یو تقریبا ناول ګټه ورته ویلی شو، د سولې او طبیعت په نامه، پروسه کل دغه وخت دغه شپه ورځو کې لا چا پر او توغه هم یو جایزه وګټله چې دا کتاب شری د ماشومان لپاره په وسالۍ کې مالیکلې وو. د غسالۍ لپاره او غسالۍ کې لانی کومره چې د کتاب یو جایزه هم وګټله او د کتاب خپور شو. او فکر کوم دا به اکثر ولایتونو ته رسیدلی وي. هغه داسې یو ډیسکا پروګرام د کتاب ته درلو چې د کتابونه باید ولایتونو ته هم ورسیږي، اکثر دوستانو بلوستوي. د سولې طبیعت په نامه دی.
که در تو وای چې هغه سیالي آیا د کوم دولتي ادارې لخوانه و کنه دغه سي شخصي توګه مو پکې ګډون وک کوم شخصي یا خصوصي اداره و
دا د اس کیو په نوم یو اداره ده چې د ماشوم ادبیات لپاره کار کوي کابل پانتون کې د نړیوالو ادب نړیوالو کابل پانتون کې نړیوالو مرکز کې دوی البته دفتر لري او تقریبا د ټول افغانستان څخه یو سیالۍ په ترڅ کې له لیکوالو څخه کیسې راغوښتې وې یا د هغوی کتابونه راغوښتې وو او بیا یې جوري حیات ورته ټاکلی وو او د هغې له طریقه چار کتاب د چاپ لپاره دوی مناسب ګڼه یا یې هم د ماشومانو لپاره دوی په نظر هغه مسایل چې دوی یاد کړي وو هغه لیکوال پکې مراعات کړي وو هغه کتابونو جایزه وګټله. نو دا سیالي په سر په افغانستان کې په دواړو ژبو یعنې په ټول افغانستان کې په لاره چول شوې وه. دا چې
که راشو دې ته چې کومه جایزه چې د زری کړکی په نوم وه هغه مو کله واخیسته؟ هغه هم د ماشومانو د کتاب لپاره وه.
بله، د زری کړکی جایزه زما لومړنی د ماشومانو لپاره زما لومړنی انځوریزه کیسه چې وه د اتل بستوري راوړي په نوم باندې هغې کتاب اخیستې وه تقریبا لن څخه که اشتباه ونه کړم شپږ کاله یا اووه کاله مخکې اته کاله مخکې به وه. نو دا کتاب د ماشومانو لپاره یو نقل دی یا یو داستان دی چې په یو ماشوم په هڅه او په دې راڅرخي چې هغه غواړي چې خپل کلي ته روښنایي راولي. نو دا کیسې عنوان هم همداسې اتل بستوري راوړي. دا کیسه ما لیکلې وه او کتاب یې چاپ شوی و د مصور بنسټ لخوا. بیا کله چې د زری کړکی جایزه رامنځته شوه نو هغه وخت دا زما کتاب د سیالۍ ته کاندید شوی و او هغلته ما دا جایزه وګټله.
بل وروسته یې چې ملا څه کتابونه چاپ کړل، آیا دری برخه یې تاسې لیکلې وه که نه بل چاته مسپارلې وه چې ترجمه یې کړي؟
نه، ما دری پښتو یې دواړه مخپله لیکلي وو. دری برخه کې هم زه کله کله یو څه لیکم او د چاپ مې دا لومړنۍ هڅه وه چې ما چاپ کړل. دواړه پښتو دری مخپله لیکلي وو او په دواړو ژبو چاپ شول او انځورونه یې تقریبا یو شی دي، خو دغه داستانونه یې په دواړو ژبو فرق لري. یعنې
په افغانستان کې د اقتصادي ضعف سره ډېری کسان مخ دي، ځینې وخت ډېر ښه لیکنې کوي، ډېر ښه داستانونه لیکي، خو د دې توان نه لري چې چاپي کړي. آیا تاسو د کتابونو په چاپولو کې نور کسان هم درسره مرسته کړي که نه په شخصي بودیجه مو چاپ کړي دي؟
نه، دا کتابونه چې ما کله چاپول نو دا د ورېښمو لارو د ورېښمو لار تر عنوان لاندې د خان بنسټ لخوا یو د پور ورکولو یو پروسه وه چې په هغې کې دا کتابونه چاپ شول. لکه تاسو څنګه ویل، د ماشومو لپاره کتابونه لږ څه ټول کتابونه البته لګښت ته اړتیا لري او په یوازې توګه یو څوک نشي کولی چې هغه پرې کړي. نو دا مرسته له ما سره هغوی کړې وه، کتابونه ما چاپ کړل. او د ماشوم لپاره چې کتاب چاپېږي باید کیفیت یې ښه وي، باید رنګونه پکې ډېر مراعات شي، ځکه رنګه کتاب بیا خپله قیمت لوړېږي کله چې رنګه چاپېږي. نو دا ټول مسایل په نظر کې نیول کېږي. او ستاسو په خبره چې عادي لیکوال کله کله نشي کولی چې هغه ډېر ښه څه یې لیکلي وي چې هغه چاپ کړي او لګښت یې پرې کړي، نو که دغسې مرکزونه رامنځته کېږي زما په نظر دا به ښه وي، ځکه چې لیکوال د لیدې سره کولی شي خپل فکر زر تر ماشومانو پورې ورسوي. او موږ ماشومان کتاب ته ډېره زیاته اړتیا هم لري. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې ماشوم لپاره ډېر کم کار کېږي.
بله، تر کومه چې ستاسو د ژوند په اړه مو اورېدلي دي، زده کړې مو په ډېرې سختۍ سره مخته یوړلې او تر څو مو وکولی شوی چې دغه ځای کې چې اوسي دلته راورسېږي، که څه معلومات اورېدونکو سره هم شریک کړئ.
بله فرشته جانې، نه تنها چې زه په افغانستان کې اکثره نجونې او مېرمنې کله چې غواړي زده کړو ته زړه ښه کړي نو لومړني محدودیتونه یې په مخ کې وي. هغسې ما هم محدودیتونه درلودل او هغه محدودیتونه داسې وي چې کله کله سړی له پښو وغورځوي او فکر کوي چې نور بس دي، همدلته یې باید پرېږدم. ډېره زیاته حوصله غواړي چې کله دوه درې ځله ته یوه ستونزې سره مخ شي او بیا پورته شي او هغه ستونزې سره مقابله وکړي. نو ما دغه تصمیم نیولی و چې نه، باید مخته ولاړه شم. او تر اوسه پورې زه هر کار کې هم دغه هوډ لزان سره لرم چې نه یو بل قدم هم باید واخلم یو بل قدم هم باید واخلم. پوهېږم چې ستړیا وي، کله کله انسان ناهیلی شي، کله ستړی شي، کله حالات داسې شي چې فکر کوي چې نور نشم کولی چې مخته ولاړ شم. خو دا د انسان په تلاش پورې اړه لري، د انسان په انګیزه پورې اړه لري، څنګه انګیزه لري، څومره انګیزه یې اخیستې ده چې مخته ولاړ شي. او که زه له اوریدونکو سره څه شریکوم، هغه دا دی چې زه اوریدونکو سره هغوی چې په همدغسې موقعیت کې همدا اوس دي، زه هغوی ته وایم چې باید مبارزه وکړي او مخته ولاړ شي. او هغه کسان چې په خپل کور کې دغسې کسان په محدودیتونو کې ویني، زه هغوی څخه هیله کوم چې د هغوی لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي تر څو چې خپلو هیلو ته ورسیږي. او هیڅکله رسم و رواج او امنیت او دغه کیسې موږ باید بهانه نه کړو، او خپل ماشومان خصوصا لوڼې د سواد له دغه لوی نعمت څخه محروم نه کړو.
تاسې ما اورېدلي چې تر څو کلونو پورې لومړیو کې تاسې نشوئ کولی چې زده کړې ادامه ورکړي، زده کړې وکړي، بیا وروسته څنګه تاسې وتوانېدی څو کلونه وایي چې تاسې بیرته ښوونځی پیل کړ، بیرته مو وغوښتل چې نه باید دې لارې ته ادامه ورکړي؟
نو زه تر اومه ټولګې پورې ما زده کړې کړې، بیا وروسته داسې وخت راغی چې ښوونځي بند شول او زه باید ما زده کړې نه وای کړي. خو زه آرامه کښېنه ناستم، چیرته چې مې کتاب لیدلی، چیرته مې چې اخبار لیدلی، چیرته چې مجله وه، یعنې داسې وخت راغلی چې ما یو کتاب درې ځله هم لوستی، نه د لپاره چې هغه موضوع به ماته جالبه وه، د دې لپاره چې مثلا زه باید یو څه ولولم، زه باید همداسې شاته پاتې نه شم. داسې وخت شوی چې د اخبار ټوټه ما راخیستې او هغه مې لوستې، یعنې ډېر زیات مې هڅه وکړه چې هغه څه ورته وایي، هغه سواد چې ما زده کړی و هغه رانه هېر نه شي. تر دې چې یو وخت وتوانېدم چې بېرته له خپلې زده کړې له سره شروع کړم، نو په دې کې هغه وخت بیا د خپلو هغه هڅو ثمره راته معلومه شوه، او ډېر مې په ځان ویاړ وکړ چې ما شاته پاتې نه شوم. او کله چې زه زده کړې مې له سره پیل کړې، ما ډېره کمه ستونزه پکې درلوده. او کله چې زه د ښوونکو د روزنې مرکز ته ولاړم، هلته کله چې ما زده کړې پیل کړې، هلته چې ما په لومړۍ درجه باندې زه کامیابه شوم، نو بیا هلته ما په ځان ویاړ وکړ چې که ما د هر څه تشا کړې وای، ما داسې فکر کړی وای چې نه زه به نور ونشم کړی، نو بیا به ما نه شوای کولی چې هغه څه هیلې چې لرم هغې ته ورسېږم. اوس چې کله مثلا زه خپله زده کوونکو ته درس ورکوم، هغوی ته یو څه ور زده کوم، نو هره لحظه زه په هغه خپل هغه کارونه مې چې کړي مې دي، هغه هڅې چې کړي مې دي، په هغې باندې ویاړم. او غواړم چې تا له دوستانو سره شریکه کړم چې انسان کله چې په یوه ښه لاره کې یو ګام هم اخلي، نو که کله شاته ګوري بیا پوهېږي چې دا ګام ما سم اخیستی دی، نو باید په ځان وویاړي.
ستونزو په اړه مو که راته ووایئ چې په ژوند کې مو تر ټولو لویې ستونزې په کومه برخه کې وي، څنګه بی چې تاسې د زده کړو پر مهال یې له ستونزو سره مخ کوي خو بیا مو هم وکوای شوې چې ادامه ورکړي؟
خو دا ستونزه یوازې زما نه وه، په افغانستان کې د اکثرو نجونو او میرمنو ستونزه وه، ځکه چې په افغانستان کې ښوونځي د نجونو په مخ وتړل شول. نو دا ستونزه فکر کوم هغوی چې درک کړې ده، هغوی یا یې لیدلې ده، هغوی ښه درک کولی شي. ټول فکر کوم فرشته جالي نه پوهېږم دغه وخت کې به تاسې ښوونځي کې به وایي یا به نه وایي. هغه وخت کله چې څوک ښوونځي ته غوښتلی چې ولاړ هم شي، نه شوی کولی چې ولاړ شي. او بیا موږ په کلي کې وو، هلته خو بیا نو د کوو هم دغه اجازه نه وه، ښوونځي موږ نه درلودل. له بده مرغه چې اوس هم زموږ کلي کې ښوونځي نشته، او هلته زموږ کلیوالې نجونې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. او زما یوازینی څه شی چې اوس ما ځوروي دا دی چې هغه هلته زه وینم چې زما په څېر نجونې چې هغه وخت هموغوره د هغوی په عمر وم او هیلې مې درلودې، هغوی هم همداسې هیلې لري. او کله کله زه ځان ډېر کمزوری حس کوم چې دوی سره څه نه شم کولی، او تل په دې هڅه کې یم چې یو وخت وکولی شم، یو وخت نه ډېر ژر وکولی شم دوی ته یو څه دغه حل لارې پیدا کړم او دوی هغه خپلو هیلو ته ورسیږي.
بله، که راته ووایې آیا په میرمن بهیر کې رضاکاره توګه ښځې راغونډېږي او غونډې نیسي او ورکشاپونه او روزنیز ترینینګونه تنظیموي، که نه مالي کومه ګټه هم دوی ته رسیږي له دې لارې؟
فرشته جانې، راغه وخت نه چې من به هیڅ جوړ شوی، یو کال وروسته زه ورغلی، نو ما نه دي لیدلي چې هلته د یو څوک د پیسو یا غختنه وکړي د پیسو خبره دې مطرح شي. زه خپل هلته یعنی تقریبا کله د مېرمن بهیر غونډې چې وي هر اونۍ زه هلته حاضري ورونم. هېڅکله مې په دې اړه فکر نه دی کړی چې دلته زه باید مادي ګټه ولرم، ځکه هغه مېرمنې چې هلته هره اونۍ راځي یا غونډې نیسي یا مثلا له نورو مېرمنو سره مرسته کوي، هغوی خپله له داسې شرایطو څخه تېرې شوي دي. موږ ټول باید یو بل ته لاس ورکړو. مېرمن بهیر دغه لاس ورکوونکې ټولنې په توګه عمل کوي او تر اوسه پورې چا ته یې مالي ګټه نه ده رسېدلې، او فکر کوم له دې وروسته هم که څوک د مالي ګټې په نیت مېرمن بهیر ته راځي، فکر کوم دا یاد راس نه دی. مېرمن بهیر یوازې معنوي شتمنی لري او هغه له خلکو سره ویشي او له مېرمنو سره یې ویشي.
بله، هلته مو کله د دې موقع برابر شوي چې د افغانو ښځینه لیکوالانو یا شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي یا کوم چا ورسره مرسته کړې ده دغه بنسټ سره؟
بله، کتابونو په برخه کې موږ سره ځینې وخت مرسته کیږي. موږ کتابونه چاپو کله چې ګورو چې په یو ځای کې فرصت دی د کتاب چاپولو. مېرمن بهیر موږ خپلو اعضاو ته وایي چې که څوک کتاب آماده د چاپ لپاره لري هغوی ته معرفي کوو، او اکثره بیا داسې هم کیږي چې مېرمن بهیر کې کسان یو له بل سره پیژني، بیا هغوی مراجعه کوي مېرمن بهیر ته چې تاسو کتابونه لرئ چاپ لپاره، ځکه چې هغوی پوهېږي چې دلته مېرمنې دي چې لیکوالي کوي او کار کوي. نو بیا هغوی له موږ څخه غواړي چې کتابونه لرئ د چاپ لپاره، او بیا د هغوی د چاپ برخه کې له موږ سره مرسته کوي. په دې برخه کې د دوستانو او همکاري هم اسلام سره وي.
بله، هر څه چې د چاپ لپاره آماده وي دوی قبل یې کنه معیار ټاکل شوی دی چې په کوم معیار باید لیکنې برابرې، داستانونه او شعرونه برابرې.
نو فکر کوم هغوی چې مرسته کوي هغوی که کوم ځانته معیار ولري، نو هغوی مخکې له مخکې محتوایي چې موږ دغه معیار باندې لیکنې غواړو، یا مثلا خود دومره فرمایشي لیکنې مېرمن بهیر کې هم څوک نه کوي، او موږ کوښښ کوو چې خپل لیکوال یا لیکوال هغوی آزاد پرېښودل شي چې مثلا څه غواړي ټولنه ته وړاندې کړي. البته که تخنیکي مرستې ته ضرورت وي، یا مثلا دوی لیکنه کمزوري وي، یا مثلا دغه مرستې ته ضرورت وي چې هغوی لیکل ښه شي بیا وروسته یې چاپ کړي، په دې برخه کې موږ ورته مشوره ورکوو او ورته وایو چې دا لیکنه تر اوسه پورې د چاپ لپاره خامه ده او باید په دې باندې نور کار وشي، یا لیکوال تر اوسه پورې د برخې ته یا دې ځای ته نه ده رسېدلې لیکواله چې اثر چاپ شي یا شعر چاپ شي، دا مرسته ورسره کوو. خو دا چې موږ ورته وایو چې په دې موضوع ولیکه، یا دغه موضوع باید ته ولیکې او دغه شی ته ولیکې، فکر کوم دا بیا د لیکوال هغه شخصي ازادي به ترې اخلي.
ستاسو خپل د ژباړې په برخه کې مو هم کار کړی دی، کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي د کوم ژبو څخه دي، او څومره کتابونه مو چې چاپ شوي دي هغه ژباړلې دي؟
ژباړې په برخه کې زه ډېر څومره چې خبره کړې دي، یعنی انټرنیټ کې خبره شوې دي. یوازې یو کتاب مې چې د ماشوم روزنې په اړه ځینې مقالې دي، هغه له دوه نور دوستانو سره په ګډه چاپ شوی دی، ډاکټر صاحب محب لازغم او مېرمن اناهیتا روحي، دغوی سره یو ځای چاپ شوی دی. نور کله چې زه ژباړې کوم هغه زیاتر په ویبسایټونو کې او مجلو کې خپرېږي، او د زیاتر د انګلیسي او دری ژبې څخه زه ژباړه کوم. یوازې دری ده چې په افغانستان کې، یعنی څوک چې افغانستان کې اوسېږي اتمان کابل ښار کې، هغوی پرې پوهېږي او انګلیسي سره لږ څه ناڅه بلده یې.
خو تر ژباړې چې مو خبره رسېدل خامخا خفي بلده یې. تاسو په د بېلابېلو ادارو لخوا ستاینلیکونه ترلاسه کړي، ستایل شوي یې، که راته ووایې کله چې ابرار مؤسسه ستاسو شعر د غوره کړ او لومړی مقام یې وګټه، هغه لومړی ځل و چې تاسو خپل شعر یوې سیالۍ ته لیکلی و که نه؟ او مخکې د غونه مو هم کوم سیالۍ کې ګډون کړی؟
فکر کوم هغه زما لومړنی شعر به و چې سیالۍ ته مې لیکلی و، که مې سم په یاد وي. نو هغه شعر داسې شعر و چې باید د سولې په اړه عامه پوهاوی خلکو زیات شي. نو هغه شعر ما لیکلی و، او کله هېڅ دا تمه مې نه درلوده چې هغه د لومړی مقام وګټي. ما ویل هغلته به زه لاړه شم، زه خپل شعر به ووایم، یعنی هغه محفل څخه به خوند واخلم، نور پیدم چې نور کسان شته شیر به لومړی دوام دره چې اخلي. خو کله چې زما د کتاب نوم واخیستل شو زما کتاب لومړی درجه ګټلې وه یا زما شعر ایله کوم زما شعر لومړی مقام ګټلی و زه هغه خوشحالي څه نشم بیانو ځکه چې هغه زما لومړی ځل و او فکر مې وکړ چې زه یو شی لیکلی شم زه ښه شی لیکلی شم او ماته یې ډېر زیات دغه څه ورته روحیه راکړله.
د ماشومانو د ادبیاتو بنسټ مو کله رامنځته کړ او د څومره وخت لپاره هلته تاسو کار کوئ او دغه مشرتوب په غاړه لري؟
ماشوم ادبیاتو افغانستان د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ یو کال تقریبا یو کال اوس میاشتې مخکې رامنځته شو. په دې هغه وخت کې انتخابات وشول او د افغانستان د اکثر ماشوم ادبیات لیکوال چې وغوی راټول شوي وو او انتخابات په نتیجه کې زه یعنی ډېرې رایې مې راوړې او زه مشره وټاکل شوم. نو بیا یو بورد هم لرو چې هغوی هم له موږ سره یو ځای کار کوي او له هغې ورځې راهیسې تر اوسه پورې موږ په کتابونو په چاپ او د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې په نورو بېلابېلو برخو غواړو چې کار وکړو. تر اوسه پورې مو تقریبا اووه دېرش کتابونه ماشومانو ته چاپ کړي دي چې دو دېرش کتابونه مو د افغانستان د بیرته اخیستنې د سلمې کلیزې په ویاړ دوه دېرش کتابونه زموږ چاپ شول او له چاپ څخه راووتل او دغې تر مخه هم څلور پنځه کتابونه چاپ درلودل. یعنی دغه زموږ د کار په لومړۍ دوه درې میاشتو کې وو او دغه کار مو کړی دی او هوډ لرو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو.
بلې په دې کې کار کول سخت بریخي که راته وای آیا بیا مالی برخه کې هم څوک در سره مرسته کوي کنا تاسو پر زکار توګه کار کوي په خپل کې سره پیسې شوی کتابونه هم چاپوي؟
نه مالی برخه کې د افغانستان ولسمشر لمک سره لومړی ځل لپاره د یو کال مرسته وکړه او بیا یې راته وویل چې داسې راته وویل شول چې باید وروسته د خپلو پښو ودرېږو یعنې کتاب خرڅ کړو او د هغې له لګښتونو څخه موږ خپل دغه بنسټ وچلوو. تر اوسه پورې موږ په هماغه مرستو باندې خو موږ غواړو چې لکه دوی چې موږ ته سپارښتنه کړې ده او موږ هم دا هیله لرو چې وخت دا بنسټ په پښو ودرېږي او افغان لیکوال نور داسې نه وي چې مثلا د خپل کتاب لپاره پیسې ونه لري.
کتابونه مو تر ولایاتو هم رسیدلي دي؟ کله تاسې نورو ولایاتو ته هم سفر درلودلی چې وګورئ چې ماشومان څومره ستاسو کتابونه لولي څومره یې خوښوي؟
خپل مې سفر نه دی درلودلی خو کتابونه مې ولایاتو ته ځینې ولایتونو ته لیږلي دي او دغه تیره میاشتې ځینې عکسونه ماته راورسېدل چې ماشومانو په ډېر مینه زما کتابونه لوستل یا مثلا ورسره عکس اخیستی و یا هغه پلاس کې و. نو ماته یې ډېره زیاته خوښي راوبښله په دې هیله چې وخت هر افغان ماشوم ته کتاب ورسیږي که زما کتاب وي که د بل چا کتاب وي ماشومان له کتاب څخه سره ملګرتیا پیل کړي او کله که ماشوم په ماشومتوب کې له کتاب سره ملګری شي نو هغه فکر کوم له خپل فکر سره ملګری دی او هیڅ کلام دغه فکر بیا نه خطا وځي او هغه حتما یو ښې لارې ته هدایت کیږي. او زه ډېره خوشبینه یم چې یو وخت به افغان ماشومان هم لکه د نورو لرې ماشومان لومړنی ملګری به کتاب واوسي.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي بنسټ کې آیا نور میرمنې هم در سره شته دي که تاسې یوازنۍ میرمنې چې هلته مشرتوب هم په غاړه لري او غړیتوب هم لري؟
هو نه زموږ سره څلور میرمنې نورې هم شته چې هغوی هم د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې لیکوالي کوي وایي هم تکړه میرمنې دي. همدارنګه زموږ سره لیکوالې چې هم همکاري دي موږ ته چې لیکنې را لیږي هغوی هم په خوکې هم میرمنې هم شته او نجونې هم شته. له نیکمرغه ماشومې نجونې چې هغوی ماشومان چې ماشومانو ته لیکل کوي یعنې خپله چې دوی لیکوالانې دي هغوی هم چې کله خپلې لیکنې را وړي موږ هغوی سره په اصلاح کې مرسته کوو او غواړو چې هغه تر چاپه ورسیږي. نو یوازې نه یم هلته هم میرمنې شته او هغوی تکړه میرمنې دي هغوی هم هوډ لري چې ماشومانو لپاره کار وکړي او کوي.
بله په افغانستان که څومره اړتیا ده چې ښځې په فرهنګي برخه کې له هم پیاوړي شي له هم مخته ولاړې شي او څنګه یې ارزوي اوس مهال اوسنی وضعیت یې؟
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې فرهنګ د یو هیواد هغه برخه ده چې یو هیواد ژوندی ساتلی شي د یو هیواد هویت ژوندی ساتلی شي او تاریخ ته کار کولی شي. نو په دې برخه کې نه یوازې ښځینه بلکې ټولنې ټول قشر باید فعال واوسي. نو مېرمنې ماشاءالله په دې وختونو کې فعال دي غواړي په بیلابیلو برخو کې خپل بخت وازمایي او خپل استعداد وازمایي او د فرهنګ برخه کې هم زه ګورم چې مېرمنې ډېرې زیاتې بوختې دي تر پخوا او ګامونه یې ډاډه شوي دي او دوی پوهیږي چې مثلا دلته کار کولی شي او په دې برخه کې استعداد لري او هر څوک غواړي چې هغه برخه کې چې استعداد لري هغه برخه کې کار وکړي. داسې نه دي هغه محدودیتونه. البته زه د محدودو ښځو په اړه ځکه وایم چې یوازې لوی ښارونو کې موږ دغه اسانتیاوې لرو د زده کړو، خو زموږ کلیوالې مېرمنې هم چې دي هغوی هم اوس رادیو اوري، اوس تلویزیون ګوري، اوس مثلا عامه پوهاوي ته لاسرسی لري او دوی پوهیږي چې که یو وخت دوی ته زمینه مساعده شي دوی لګنډلونه رانیولې تر اقتصادي کوچنی کاروبارو جوړولو پورې په هر څه کې دوی دا وړتیا لري او کولای شي چې خپل ځان ثابت کړي چې دوی هم کولای شي د نارینه په څیر یا د نارینه تر څنګ د ټولنې لپاره مفید غړي واقع شي.
بله، تاسو د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کوئ، که چیرې لږ څه مو د دې دندې په اړه معلومات راکړئ، څومره وخت کېږي چې تاسو یوه ښوونکي یاستئ او درس ورکولو هغه اصحاب مو څه ډول دی؟ آیا تاسو ډېر جدي په درس کې که نه آرام یې له زده کوونکو سره؟ ځینې استادان ډېر ښه چلند کوي خو ځینې بیا جدي شاګردان ترې ډارېږي.
اوه کاله کېږي چې زه ښوونکی یم او اوه کلونو کې نه پوهېږم که مبالغه ونه شي، ما تر اوسه پورې په خپل زده کوونکو باندې غږ نه دی لوړ کړی. کله چې زه هغه وخت چې ښوونکی نه وم له ماشومانو سره زما ډېر اړیکه نه وه، کورنۍ کې ماشومان ډېر کم وو او یعنی خپل میندو سره مصروف وم. ما فکر کوه که یو وخت زه ښوونکی شم نو ماشومانو سره به زما اړیکه څنګه وي. خو اوس چې زه ګورم زه په ښوونځي کې یو ډول وم، کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیخي بل ډول وم. ټول ماته وایي چې ښوونځي کې ستا څیره او ستا دغه خندا دومره وغوړېږي چې خلک فکر کوي چې ته هېڅکله هم بمجدي کېږي نه. او کله چې له ښوونځي څخه راوځم بیا هماغه عادي کله جدي وم کله سمه وم. خو په ښوونځي کې زه له خپلو زده کوونکو سره ډېره ښه رابطه لرم او فکر کوم که څوک اوس زما کوم زده کوونکی دا خپرونه اوري نو هغوی هم مطمئنه یم چې همدا به وایي چې زه له دوی سره مهربانه چلند کوم او کوشش کوم. دا داسې نه دي چې مثلا شاید زه مهربانه واوسم، خو دا زما دنده ده چې او د ټولو ښوونکو دا دنده ده دا چې کله زه اعصاب می خرابی کله مثلا زه ستونزه لرم کله زه خوشحاله نه یم، خو د شاګرد حق نه دی چې زه د لغوی سره د خپل وقت دی لغوی څخه وباسم. دا زما دنده ده او دا ما قبوله کړې ده چې زه باید یو ښوونکی واوسم. کله چې یو ښوونکی یم نو زه باید په خپل اعمالو کې مغوی ته وښایم چې څنګه چلند باید وکړم. زه چې کله د ښوونځي دروازې ته داخلیږم نو هغه وخت زه خپل دنده ته داخلیږم او په دنده کې تاسو خو پوهیږئ چې مثلا ډېر شیان دي چې هغه که عادي حالت کې موږ ته اجازه ده په دنده کې هغه موږ ته اجازه نشته او زه فکر کوم قهر کېدل ماته په دنده کې اجازه نشته.
ولسمشر غني تاسو ته د اتل ملالۍ مډال درکړی، دغه مډال مو کله ترلاسه کړ؟ څه وخت؟
درې کاله مخکې د سیو د چلډرن مسله خو د ماشومان لپاره تقریبا یو سل شپېته کتابونه چاپ شول چې دغه په هیئت کې دغه د کتنې او د انتخاب پایت کې زیوا زه هم وم. بغي کتابونه کې مال ډیر زیات کار وکړ، دغه تر مخ می هم د ماشومان لپاره کتابونه لیکلی وو. نو فکر کوم لسمشر لغې ورسته د ماشوم د ادبیات برخه کې د اتل ملالۍ مډال ما ته راکړ چې دوه کاله دغه څخه تیری او دا مډال ما ترلاسه کړ او ویاړم چې ادا خل کولی څه مې کړي دي چې ماشوم ادبیاتو لپاره یې وکړم.
ډېره مننه چې موږ خپرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. تر دې دمه تر بیا هم په لاس پارم.
کوری زمان وطنم، موری زمان کوری
کی مشتون بے لتا مڑی مڑی تموت سا دردر